د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او سات خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تلون نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز له امله هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړ. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 1400 ولایتونو کې د شدید ورښت او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې، انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربند په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس هم مني او دواړه لوري د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشې کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډیر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له ترانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه په ډاګه شوي دي. د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په تیرو 20 ورځو کې لږ تر لږه 15 کسان په ایران کې اعدام شوي. د ډلې پرون په یو بیان کې ویل چې اعدام شویو کسانو کې یوه مظاهره کوونکې میرمن او 8 افغان وګړي شامل دي. په بیان کې که څه هم د اعدام شویو کسانو جرمونو ته اشاره نه ده شوې، خو ایران مخکې له دې خپل سیاسي مخالفان او د نشه یي توکو او نورو جنایي پیښو عاملان اعدام کړي دي. دا زندانیان د ایران په بیلابیلو زندانونو کې داسې مهال اعدام کیږي چې د ایران په زندانونو کې د دې وضعیت په غبرګون کې د سیاسي زندانیانو د خوړو اعتصاب د پراخېدو په حال کې دی. دغه 19 اعتصاب 13 اونۍ مخکې پیل شوی او لا هم دوام لري. د بشري حقونو دغه ډلې په خپل بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د ایران د حکومت لخوا د دوی په ټکو د اعدامونو د ماشین ودروي. د ایران حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د منځنۍ آسیا د فوټبال د 19 کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 19 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د د طالبانو لوی مشر د ځوانانو د روزنې په برخه کې یو لړ تازه سپارښتنې کړې چې معنا یې د ځینو څارونکو په باور پر خلکو د محدودیتونو زیاتول دي.
فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کی او شکوا شکایتونه چې دی هغه به زیات شي.
هغه افغانان چې غواړي امریکا ته کډوال شي د یوې موافقې په اساس فلیپین کې ځای پر ځای کیږي.
دا کار به د اس آی وی پروسې ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله تیر شوي دي خو اوس هم بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی.
په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په برخه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو.
د دې پروژې په بندېدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمنې سولو، بلکې هغه مېرمنې چې له موږ سره ثابت وي او موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنې سولې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د هیواد د ټولو ولایتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزی. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون وویل په تیر یو کال کې زرګونه ځوانان چې د دوی په وینا په غیر اخلاقي چارو بوخت و نیولي او توقیف کړي دي. یو شمیر ځوانان او د چارو پوهان وایي چې د طالبانو د مشر څرګندونې به پر ځوانانو نورو فشارونو او محدودیتونو ته امکان برابر کړي.
د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده یو ځل بیا د شرعي قانون په پلي کېدو او په اسلامي روحیه د ځوان نسل پر روزلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر یې په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې دا څرګندونه کړې. د اعلامیې له مخې د طالبانو مشر والیانو ته سپارښتنه کړې چې هیڅ چاته د دوی پټکو په ولایتونو کې د غیر شرعي کړنو اجازه ورنه کړي، د خلکو عقیده او فکر اصلاح ته کار وکړي او په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزي. د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات وایي د طالبانو د مشر دا سرګندونې به پر ځوانانو نورو محدودیتونو ته زمینه برابره کړي.
د امر بالمعروف له کړنو نه خو پخوا هم خورا ډیر شکوا او شکایتونه شته دي، ځکه چې دوی عام خلکو ته په عام مزر کې داسې سزاګانې ورکوي چې هغه د افغانستان له کلتور رواج سره او د ځوانانو له غرور سره سمون نه خوري. او دوی د مشر په دې خبرې سره چې امنیت په ولایتونو کې نور اختیارات هم ورکړي دي، فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کی او شکوا شکایتونه چې دی هغه به زیات شي.
د ځوانانو د حقونو فعال سید احسان سادات وایي په افغانستان کې لوستي ځوانان له بیکاری او ناوړه اقتصادي شرایطو رانځوړي او په وینا یې نورو محدودیتونو سره هم مخامخیږي.
په افغانستان کې کافر يهود مشرک نصارا نشته، د ځوانانو چې تاسو ګوري د ټول مسلمان ځوانان دي. بیا الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې سختای او زیاتای نشته. لبد مرغه چې د امارت اسلامي دغه پالیسی غلطه او اشتباه پالیسی ده، پرته له ډاره باید د منګه ووایو چې په ګیره باندې ځوانان ټکول کیږي، په جامو اخستلو باندې ځوانان ټکیږي، زوريږي. کوم ځوان چې تاییدی د جهاد یا امغه تصفیه کمیسون چې دی ورتوایي هغه ورقه ونلري، دته دند نهسته، وظیفه نهسته، امرار د معاش نهسته، موږ کوم چې لارڅو څو وکړو.
د طالبانو مشر د غسرګندونې داسې مهال کوي چې پرون سه شنبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ. د امر بالمعروف د پلان او قوانینو مشر محب الله مخلص ویل تیر یو کال کې 13000 کسان د دوی پټکو د بد اخلاقۍ په تور نیولي چې له 24 ساعتونو کم موده کې بیرته خوشی شوي دي. مخلص زیاته کړه چې تیر کال د موسیقي 21000 وسیلې لمنځه وړي او په لزګونو زره سیډیګانې یې ماتې کړي او زرګونه هغه کمپیوټر کارانې له کاره ګرځولي چې په خبره یې خلکو ته یې موبایلونو کې فلمونه اچول. نوموړي وویل چې له خپلو امنیتي لیکو یې 215 کسان له دې کبله لرې کړي چې ګیرې یې نه درلودې. د امر بالمعروف دغه کړنې پر ځوانانو له محدودیتونو او په ځینو حالاتو کې د هغوی له وهل ډبولو خالی نه دي. دیني عالم مولانا عبدالصبور عباسي وایي په اسلام کې جبر یا اکراه نشته، او په وینا یې دی او یو شمیر نور علما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ځینو تګلارو سره موافق نه دي.
د دې خیال دا دی چې دا ټول شی په زور باندې سمی، او ټول علما د اجتماعات ماهرین دا وایي چې ثقافتي کلتوري تغییر چې دی دا په انساني ټولنو کې دا وخت اخلي، او دا په زور باندې یا د لخت په زور باندې ناراضي. دوم شی چې دی کې سړی قوت استعمال هم کوي، نو د قوت استعمال لپاره هم خو شریعت ترجیحات قائم کړي، او بل دا چې شریعت د ار منکر یا د ار بدی یا د ار ناوړه کار د مخنیوي لپاره هغه سزاند تجویز کړي. دوی ته زموږ مشوره دا ده چې تاسو د مندوب او د مستحب نه شروع مه کوئ، د عقیدې نه شروع کړئ چې د خلکو عقیده او فکر او هغه چې دی سم شي، او عقیده کې هم چې دی زور استعمال نشته. خو زموږ په نظر باندې دا کوم ترتیب چې دی جوړ کړی دی د منکراتو د مخنیوي او د بدی لپاره، یعنی دا کوم ترتیب، دا ترتیب سره زموږ اتفاق نشته ده.
د چارو کتونکي وایي د طالبانو د لوی مشر نوې سپارښتنې به چې په اسلامي روحیه د ځوان نسل د روزلو خبره یې کړې، پر ځوانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا نوره کړی هم تنګ کړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پر لپسې نیوکو لاندې دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحد ایالات ویله فلیپین سره په دې هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته رسیدلی چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنه لري. د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو وزارتونو د بیانونو په خبرولو سره ویلي دا د هغو افغانانو لپاره ده چې د اس آی وی په نوم ځانګړي کیسونه لري. په عین حال کې په افغانستان کې ډیره یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري، دا موافقه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څیړنې د بهیر لپاره مهمه بولي.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسیدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي، څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی لړډلې یو تنچینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زه هیله لرم او خوشبین یم هدیته چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملی کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دی ویل شوی چې څومره شمیر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دی ویل شوی چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایسایوی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایسایوی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي، اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد له اعلان سره هممهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلي دي او ویلي دي چې د لیږد پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي، او دغه شان یې په درېیمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بښنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
را سره اوسې. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس د ایران او جرمنی ترمنځ ناندرۍ. په تهران کې د جرمنی ژبې د زده کړې د یو دفتر تړلو د برلین غبرګون پرولی دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د دې دفتر دوه څانګې د قضا په لارښوونه د دوی په ټکو د ځینو ناقانونه اقداماتو له کبله بندې شوي دي. دا کار څو اونۍ وروسته له هغه کیږي چې جرمنی په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروی.
په تهران کې د جرمنی ژبې د زده کړې موسسې تړلو د جرمنی غبرګون پارولی او ویلي دي چې د سپیناوي لپاره به یې برلین کې د ایران سفیر احضار کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې د ایران له نوي ټاکل شوي حکومت غوښتي چې ژر تر ژره په تهران کې د دوی د سفارت تر څارنې لاندې د جرمنی ژبې دغې موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړي. تر دې وړاندې د ایران قضایا قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس راپور ورکړی چې د جرمني ژبې د دغې موسسې دوه څانګې په تهران کې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې دي. د دغه آژانس د راپور له مخې د جرمني دغه موسسه د ایران د قوانینو په نقض، غیر قانوني کړنو او پراخو مالی سرغړونو تورنه شوې او د تړلو حکم یې د ایران قضایا قوې ورکړی. په راپور کې ادعا شوې چې په ایران کې د جرمني اړوند اکثرو مرکزونو په اړه ایرانی دولت د سرغړونو راپورونه تر لاسه کړي چې دا محال تر څېړنې لاندې دي. د ایران تر دې اعلان وروسته جرمني پر دې اقدام سملاسي غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت د ایران د امنیتي ځواکونو دغه اقدام وغند. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه موسسې د تړلو لپاره هیڅ توجیه نشته. په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړو مرکز په 1995 کال کې جوړ شوی او د جرمني سفارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د چارو یو شمېر کتونکو د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي ایران کې د جرمني ژبې دغه مرکز د جرمني په هامبورګ ښار کې د ایران د اسلامي مرکز د تړلو په غبرګون کې بند شوی. جرمني د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې په هامبورګ کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. جرمني هغه مهال ویل چې د ایران دغه مرکز او څو نورې څانګې د سختدریزه اسلامي اهدافو څخه د پیروي او د لبنان له حزب الله ډلې څخه د مراتړ په هدف تړل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال راپور ورکړ چې دغه مرکز په يهودي ضد کړنو او له اسرائیل سره په دښمنۍ توران دی او له حزب الله څخه چې فعالیت په جرمني کې مانا دی ملاتړ کوي. په هامبورګ کې د ایران د اسلامي مرکز تړل کېدو هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت غبرګون وپاره وو. ایران هغه مهال د جرمني دا کار خصمانه اقدام او د بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه وبلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. قدر منوریدون کو را سره اوسی د خبرونه په دوام کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې د جنسیتی برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این وومن وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره فعال کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې د ښځینه کارکوونکو د فعالیتونو د ستاینې تر څنګ ویلي دي چې دوی د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالی ملاتړ ته اړتیا لري. یو این ویمن وایي په دغو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز نه یوازې د دې ادارو ښځینه کارکوونکې اغېزمنې کړې، بلکې هغه میرمنې چې له دې سازمانونو یې مرستې ترلاسه کولې هم اغېزمنې شوې دي.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو این وومن پرون د دوشنبه په ورځ د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاد اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو این وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه وایي د بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند، بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. لدوی څخه دوتنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په خوشینی سره د دې پروژې په بندیدو یا د دغه دفتر په بندیدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمن نسولو، بلکې هغه میرمنې چې له مونږ سره سافت وي مونږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمن نسولې، ځکه مونږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
پوهنتون مکتب فارغ هستن بونا اشتغال زی میکردیم برشان با زمینه کار برشان فارغ
ده پوهنتون او خونزی سخه فارغ سوی موگ ورتا کارونه پیدا کول ده کار زمینه ما ورتا برابر اولا ځکه یوش میره ده خپل کورانه رو ری گتون کی و وز هم موگ فعالیت کوو خود بخواب شان نه لکه خزو سر وز موگ امکاری جی رپراخ نده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې دوی له کار کولو هم راګرځولې دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم یو بل راپور. یو شمیر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو د تیښتې او حقونو ته یې د رسېدو په هدف په ناقانونه لارو له هېواده وتلو ته مخه کړې ده. سی این این خبری شبکې په دې اړه په یو راپور کې د یوې افغانې پوځي ښځې کیسه راخیستې ده چې د راپور له مخې له ایران تر ترکیې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دورسته د دغه هواد یو شمیر خزو وینجنو ازادۍ او حقونو ته د رسیدنی په هدف په ناقانونه توګه او خطرناک لارو کډولې تمخه کړې ده. سی ان ان خبری شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د یوې خزینه په خوانی پوزي کیسه خبره کړې ده. په دې راپور کې راغلی چې دا خزه په 2022 کال کې د ناقانونه کډولې په ترڅ کې له ایران تر ترکیه د قاچاقبرانو لخوا د شلو ورځو لپاره برمته شوې او قاچاقبرانو له کورنۍ د پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور له مخې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړې شوي دي. سلګونه نورې افغان ښځې او نجونې شته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړې شوي دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود، چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض ښځو له ډلې صالحې عینی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو په اعتراضونو کې ګډون کوه چې ګواښونو او د نیولو له ویرې اړېستل شوي چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې پخوانی پوځي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړه سي. صالحه وایي د موجوده شرایطو له امله نه ده توانېدلې چې پاسپورټ واخلي او په قانوني لاره د هېواده ووځي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی هم ده.
لغلو او نور ستونزو سره هم مخ شو. دا سفر زموږ لپاره سراسر له ترخو خاطرو ډک و.
یوه بله ښځه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دی په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل شوی ده.
خانه تلاشی آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد دیگه برنگشت.
زمو کور ته تلاشی راغلی و له هغې وروسته مې میړه له کوره ووت او د هغو ګواښونو له امله چې زه او میړه مې ورسره مخ شو بیرته راونه ګرځېد. له هغه وروسته مجبوره شوم چې له لور سره مې د چمن له لارې په قاچاقي توګه پاکستان ته ولاړه شم.
دا وایي دا مهال په پاکستان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او د خاوند برخلیک هم معلوم نه دی. خو یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې لا هم په افغانستان کې دي د طالبانو د حکومت له لوري له ننګونو او محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي دنیا حمیدی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ژوند سخت او له قانوني لارې کډوالي هم ډیره پیچلې شوې ده.
اوسنی شرایط کې مونږ داسې حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کار دی، یعنی په قانوني ډول چې که وطن غواړو هیڅ لار نه لري، یعنی نه پاسپورټ راته برابرېږي نه ویزه راته برابرېږي. د یو پاسپورټ نیول موږ ته ډیر سخت دی، ځکه سایتونه دي بندې، حضوري بندې ډیر کم کې په میاشت کې به یو وار سایت ته خلاصېږي، بیا به ته سفتنام کوي. تقریبا یو پاسپورټ چې
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودوونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار، زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
پتیر جمهوریت کې کله چې د ازادۍ ورځ شوله خلک به راووتل میلو ته چکر وته او درې رنګه بیرغ به ورسره ولاس کې خوشحالۍ به وي، مستۍ به وي، چکرې به وي او خوند به یې کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شیان نشته دي، نه لیدل کېږي. اگر کم رسختی هم شته دی خو خلق تا دما خوانده ورکی و دا غبرز نل موجی.
سا دکتر نوری دی کامل چخیم و کندی را خوش علیم چه دا ورز المنظر کیگی فا افغانستان کی حد او بلده چه ارزخ دی المنظر نو هم لری زکا پا هم دست شده دو که خستا شوی او بلده چه دی ورز حقیقی من آده دا چه موږ څنګه کولای شو دی خو ماخستی چې موږ څنګه کولای شو خپل اتفاق او یووالی وساتو.
سلام سیال وردګی ما یو تن د کابل اوسیدونکی. نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. د افغانستان حکومت ټولو هغه ورځې چې افغانانو قرباني ورکړې دي او افغانانو په دې کې سرښندنه کړې ده، شهیدان معیوبین معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښت کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شیبه خبرونه. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تولو نیوز خصوصي تلویزیون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز له امله هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیله څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې خورا مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. بینه حال کې د پنجشیر ولایت یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربان د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسو. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا یې تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلي بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربان په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس یې هم ومني او دواړه لوري یې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلي بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشی کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډیر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له تړانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه پکې په ډاګه شوي. او د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په تیرو 20 ورځو کې لږ تر لږه 50 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې اعدام شویو کسانو کې یوه مظاهره کوونکې میرمن او 8 افغان وګړي شامل دي. په بیان کې کڅ هم د اعدام شویو کسانو جرمونو ته اشاره نه ده شوې، خو ایران مخکې له دې خپل سیاسي مخالفان او د نشې توکو او نورو جنایي پیښو عملان اعدام کړي دي. دغه زندانیان د ایران په بیلابیلو زندانونو کې داسې مهال اعدام شوي چې د ایران په زندانونو کې د دې وضعیت په غبرګون کې د سیاسي زندانیانو د خوړو اعتصاب د پراخېدو په حال کې دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره ورکړي چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالکې نه وي خوښ، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلي دي، عملا هم داسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، نه یې نه منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درمن اوردونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره ورکړي، لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکړي. هغه ماشومان نو څه پېږي، دې نه خو نه پېږي چې زه ورکړی یم، هغه سه خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدېرې پېښې شوې چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی، هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل وي له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپل وي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلي دي، عملا هم داسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور به هر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو، لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سې، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړی وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ هم دغه ده چې دغه تاثیرات اتمن لري، که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا، او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده، په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده، په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی به ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي، د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي، او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه مقابل کس کې نه وي، نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي، اورېدلې هم دي چې دوی همدارقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې، کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي، خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی، نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. نو یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي، بهر علاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نه دوی رقم ځان قید احساسوي، شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې، نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور پلار سره یې دا مسایل دي، نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي، نو دوی
غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دغه شعور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونهشي کولای چې دغه کې د دې څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې سي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل سي او دغه سره پاتې
سي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي؟ آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري؟ کېدلی سي ډېری توافق ونه لري؟ دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه سي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا یې وجدانن دا د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدې وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته بیا انجلۍ هم پخپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقدې زړه کې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور و پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي خو هلک چې کله غټ شي اجتماع ویني خلک ویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتېږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا سي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه سي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه پاکه کړته وای ژوند د سره قم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا وسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکا ګانو سره زما پلار خدای دې وبخشي شهید شو هغه په منځ کې نه و نو بیا برعکس زما د کاکا ګانو زموږ او د دې بیخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا ګانو څخه اصلا لري اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې له کچې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شو چې کورنۍ اړیکه خراب شوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کوازیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې شد زما د کاکاګانو د دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسو په دې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لرې ولاړ نه شي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې، یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح و نه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امپایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژونده پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چند زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي، او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشته ډېر شدیدې کېدلی شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا وشاران سوی دی نشی کولای چی مور و پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دی. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت او په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ انجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپله کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
Come pour in more swa پخته